سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې نه بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ظفر د سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو طالب چرواکو د افغانستان د خپلواکۍ د یو سلو څلورمې کلیزې د لمانځنې په مراسمو کې یو ځل بیا له طالبانو سره له نړۍ سره د تعامل غوښتنه کړې ده. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په کابل کې په دې مراسمو کې وویل چې طالبانو د دوحې په تړون کې پر خپلو ژمنو عمل کړی دی. هغه زیاته کړه چې نړۍ باید د زورګوۍ پر ځای د طالبانو له حکومت سره تعامل وکړي. په همدې حال کې د بشري حقونو و نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې له بشری حقونو څخه په سرغړولو طالبان تورن کړی دي. په افغانستان کې واقع ته طالبانو لره تک ته باندې دوه کاله تیر شول خود نړۍ هیڅ حکومت تر اوسه طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د خپلواکۍ د یو سلو څلورمې کلیزې په مناسبت په یو پیغام کې د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کړی دی چې ژر تر ژره دې د ښوونځیو پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانیسي. حامد کرزی په دې پیغام کې چې د ټویټر له لارې خپور شوی دی هم ویلي دي چې زده کړه به افغانان د نورو له احتیاجه خلاص کړي او په دې ډول به افغانستان د رښتینې خپلواکۍ څښتن شي. طالبانو دوه کاله مخکې له کابل نیولو وروسته تر شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې او له شاوخوا اتو میاشتو راهیسې د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ تړلې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي نن پر خواله رسنیو خبر ورکړې دی چې دی او میرمن یې نن سویډن ته ځي. زلینسکي ویلي دی چې دی باید د سفر په ترڅ کې د سویډن له صدر اعظم د سویډن د شاهي کورنۍ له غړو او نورو چارواکو سره وګوري. زلینسکي څرګنده کړې ده چې هدف یې د اوکراین د پلو هوایي ځواکونو پیاوړي کول دي. سویډن، هالند، بلجیم، کاناډا، ډنمارک، لوزمبورګ، ناروې، پرتګال، رومانیا او برېټانیا هغه هېوادونه دي چې تېره میاشت ژمنه کړې وه چې د اف شپاړس الوتکو لپاره به اوکراینی پیلوټان وروزي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین روستوف اندون ته تللی دی. دا سیمه د اوکراین په جګړه کې د روسیې د مرکزي قومندانۍ مرکز دی. کرملن په بیان کې نن وویل چې په روستوف کې به ولسمشر پوتین د ځانګړو پوځي عملیاتو په مرکز کې د روسیې له لوی درستیز او نورو پوځي مشرانو سره وګوري. په دې بیان کې د دې لیدو کاتو د وخت په اړه معلومات نه دي خپره شوي او دا اطلاعات په خپلواک کتوګه نشي تاییدیدلی. او د ښځینه فوټبال په نړیوال جام کې سویډن کوربا استرالیا ته دوه د سفر په مقابل کې ماتې ورکړې ده او د نړیوال جام درېیم مقام یې ترلاسه کړی دی. طالب یې د جولای په شلمه د نیوزیلینډ او استرالیا په کوربتوب د 2.5 ملي لوبډلو ترمنځ پیل شوي دي او اوس یوازې پای لوبه پاتې ده چې سبا به د انګلستان او هسپانیې ترمنځ ترسره شي. خبرونه مو واوریدل وړاندې درته دا مطالب لرو. نن د اساتی ازمریا ته وشتمه له برېټانیا څخه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو یو سلو څلورمه کلیزه ده. د دې ورځې په ویاړ نن په کابل کې طالبانو مراسم نیولي وو. دا چې په دې مراسمو کې دوی څه ویلي دي وړاندې یې په راپور کې درته لرو. دا به هم درته ولرو چې په ننګرهار کې بیا یو شمېر ځوانان د دغې ورځې د لمانځلو څخه د طالبانو لخوا منع کړای شوي دي. یو اتن ځوان سره مو په ننګرهار کې خبرې کړې دي چې د دې خبرې به هم وروسته درته په مرکه کې ولرو. دا به هم درته ولرو چې په کندهار کې ځینې اوسیدونکي شکایت کوي چې د کندهار او کابل ترمنځ د لوی لارې له خرابوالي له امله دوی ستړي دي.
لکه کابل نم څه تر دې چې موټر موږ رب شا کړی کنه ډرایور خو بیخي نه موږ نه زیات خسته کیږي خو موږ خپله دومره خسته کیږو تا او دا لار د لو کار پر روان ده د سټیر ځای په کار پر روان ده.
دا به هم سره واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د افغانستان روغتیایي سیستم د بودیجې له کمښت سره مخامخ دی. نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مغواړم.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا ستړي مشي. نن د اساتی ازمریات وشتماله برېټانیا څخه د افغانستان د سیاسي استقلال د بیرته ترلاسه کولو یو سلو څلورمه کلیزه ده. لنن څخه یو سلوت څلور کال وړاندې په همدې ورځ د افغانستان د وخت واکمن غازی امان الله خان د هیواد سیاسي خپلواکۍ اعلان کړی وو، او له هغې ورځې وروسته د ورځ په افغانستان کې د افغانان ترمنځ لمانځل کیږي. نن په کابل کې طالب چارواکو یو شمېر مراسم نیولي وو، او د دې مراسم په ترڅ کې ویلي دي چې نړۍ د زورګوی په ځای له طالبانو سره تعامل وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په انګړ کې د ازادۍ پر سلی د ګلانو د کیښودلو رسمي مراسم. یو شمیر طالب چارواکو په دې مراسمو کې برخه اخیستې وه. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال مولوی عبدالکبیر په خپله وینا کې ویل چې دنیا غواړي چې له ترهګرۍ او مخدره موادو پاک افغانستان چې د سیمې هیوادونو ته ترې خطر نه وي موجود ولري باید له دوی سره تعامل وکړي.
نو که دنیا د افغانستان نه به امن افغانستان غواړي او داسې افغانستان غواړي چې دنیا ته ځنې خطر نه وي، د مخدره موادو نه پاک وي، د قاچاق نه پاک وي، نو دا تمه د دنیا یوازې د اسلامي امارت نه وکړي، د بل چا نه نشي کولای. کله چې د دنیا مقاصد په افغانستان کې د اسلامي امارت نه پرته لاس تر اخلي نشي، نو ځکه زه دا خبره کوم چې دنیا په دې مجبوره ده چې بل اخره به د خپل تعامل لاس افغانستان اسلامي امارت ته راوګدوي.
دا لوړپوړی طالب چارواکي داسې مهال له نړۍ د تعامل غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت په کور دننه د بشري حقوقو په پراخه نقص تورن دی، او د امریکا په ګډون ګڼو هیوادونو ویلي تر هغې بل طالبانو سره تعامل ونه شي چې د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو حقونه یې نوي مراد کړي. خو د زمري د 28مې د نمانځنې په مراسمو کې ګڼو طالب چارواکو ویل چې د یو خپلواک نظام په توګه له نړۍ سره په سالمو اړیکو باور لري، او له نورو هم د ورته اړیکو غوښتنه کوي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ویل نړۍ یو شمیر ستونزې طالبانو ته د بهانې په ډول نیسي، خو نوموړي غوښتنه وکړه چې دوی د خبرو او تفاهم دروازې پرانیستي او باید ستونزې د خبرو له لارې حل شي. سراج الدین حقانی یو وار بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت له نړۍ سره په دوحه کې په کړو شویو ژمنو ولاړ دی.
کومه وعده په دوحه کې اسلامي امارت تاسو ته درکړه، خپل وعده په ځای ساتلې ده. په هغه وعده کې چې کومه تخطیانو د یادې موږ سره کوي، یا سیمه ییز هیوادونه دلته مشکلات ایجابوي، د هغې دپاره موږ د حل لارې د حل دروازې ورته خلاصې کړې دي.
که څوم خغلی حقانی د کوم سیمه ییز هیواد چې د افغانستان لپاره ستونزې جوړوي نوم وانه خیست، خو په وروستیو کې د ګاونډي پاکستان او طالب چارواکو ترمنځ ناندرۍ او پر یو بل د تورونو لګول زیات شوي. پاکستانی چارواکو ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې پاکستانی طالبان خوندي ځایونه لري، او د غډله په پاکستان کې بریدونه کوي، هغه داګانې چې طالب چارواکو په وار وار رد کړي. د دوهې د هوکړې پر بنسټ طالبان باید د القاعده په ګډون له وسلوالو ډلو سره اړیکې پرې کړي او د ترهګرۍ پر ضد مبارزه وکړي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او څېړنې په راپور کې چې د روان کال په جون میاشت کې خپور شو، راغلي طالبانو ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې په دوهې تړون کې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. د راپور پر بنسټ ترهګرۍ ډلې له دې فرصت ښه ګټه اخلي، او له همدې امله په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ مخ پر زیاتېدو دی. د امنیت شورا پر راپور کې راغلی و داسې نښې نښانې شته چې ښایي القاعده خپله عملیاتي وړتیا بیا رغوي. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د طالبانو په ملاتړ په پاکستان کې بریدونه کوي. بهرنۍ او ترهګرو ډلو د افغانستان په پولو کې ګواښ رامنځته کړی دی، او تر څنګ یې د داعش ډلې د خراسان څانګې بریدونه زیات او پیچلي شوي دي.
و موریدل چې نن د ساتیا زمریات وشتمه له برېټانیا څخه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو لا یو سلو څلور می کلیزې سره برابر و. کال وړاندې په همدې ورځ د افغانستان د هغه وخت په وخنې سره یو سلو څلور کال وړاندې په همدې ورځ د هغه وخت واکمن غازی امان الله خان د هیواد د سیاسي خپلواکۍ اعلان وکړ، او له هغې وروسته دا ورځ د افغانانو ترمنځ د ازادۍ د ورځې په نوم لمانځل کیږي. که څه هم د تېر جمهوري حکومت پر مهال دا ورځ په پراخه ولسي کچه لمانځل کېده، خو اوس یو شمېر افغانان وایي طالبانو اجازه نه ده ورکړې چې د افغانستان له درې رنګه بیرغ سره یو ځای د ازادۍ د جشن خوشحالي وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکي وایي طالب وسلوالو ورته د ازادۍ د جشن د نمانځلو اجازه نه ده ورکړې. نګرهار چرته چې د افغانستان د ازادۍ ګټونکي پاچا امان الله خان مقبره ده، او اوسیدونکو یې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د ورځ په ډیرو شاندارو مراسمو نمانځله. یو اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله په دې راپور کې نوم خپور شي وایي د جلال آباد یو شمیر اوسیدونکو چې درې رنګ ملي بیرغونه ورسره وو اټونو تر وتلی وو خو د طالبانو لوري تیت او پرک شول او د ازادۍ د جشن منځلو ته پرې نه خدل شول.
منګلار کې روانو چې د طالبانو رینجر و درې د زمنګ یوسو ملګرو نه بیرغونه واخیستل او دی وی وهل خو بیرته موږ د غازی امان الله خان قبر تم لاغلو لوغه ګولان غرس په خپل ځای باندې پاتې شول ار څه ختم شو. کوم فکر چې موږ لر یعنی موږ ته نن د ازادۍ د بیر د ګټلو یو سلو سلورمې کلیزی لمانزل هیچا مون ته اجازه را نکړل او دا ورځونه لمانزل شولم.
د پلازمینه کابل یوه وسیدونکو هم چنی غختل پر راپور کې نوم واخیستل شي. دا وکړه چې طالبانو له خلکو ملي ارزښتونه اخیستي او هیڅ چاته د ازادۍ د ورځې په څیر د ملي ارزښتونو د منځلو اجازه نه ورکوي. دی ویل طالبانو خلک ډار کړی او هیڅ څوک د دې ورځې د منځنې په نوم له کورونو نه دی راوتلی.
د جمهوریت پر وروستیو کې چې پڅ ډول باندې د خپلواکۍ کالج کوم مشهور او ځوک باندې چې منزل کېدلی و ساغ ډول نه منزل کېږي. یو لامل دا دی چې خلک ولس له اوسني حکومت ډاریږي ځکه دغه حکومت د غازی امان الله خان په تیر شخصیتونو د ملي بیرغ سره او د نور ملي ارزښتونو سره رخ لري. ولس نه پرېږدي چې دغه ډول لوبراځي ولمانځي دغه ډول ارزښتونه ولمانځي او یادې کې
د یو شمېر نور ولایتونو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې په سیمو کې د ازادۍ ورځ په ولسي کچا نه دلمانځل شوی. خو دوی ویلي چې دا ورځ په زړونو کې ځانګړی ځای او مقام لري او لږ تر لږه د ټولنیزو رسنیو له لارې هڅه کړي چې یو بل ته د دې ورځې مبارکي ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د خلکو د څرګندونو په اړه زموږ اړیکې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت د زمري 28مه رسمي رخصتي اعلان کړي او د افغانستان د دفاع وزارت په انګړ کې په دې اړه رسمي مراسم هم نیولي وو. په ورته وخت کې د افغانستان یو شمیر پخوانی چارواکو د دې ورځې په ویاړ په خبرو کړو بیانونو کې د مبارکۍ ترڅنګ له طالبانو غوښتي چې د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې پرانیزي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي په خپل بیان کې چې په ټویټر یې خبر شوی لیکلي، په دې تاریخي ورځ یو وار بیا د سرپرست اسلامي حکومت نه غواړم چې هر څه ژر په ټول هیواد کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي او ټولو ته د زده کړو زمینه برابر کړي تر څو د خلکو له احتیاج خلاص او په واقعي معنی د خپلواکۍ او په ځان بسیا هیواد څښتنان شو. نوموړي لیکلي چې د نورو له احتیاج خلاصون د علم له ترلاسه کولو پرته ناممکن دي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق په یو بیان کې ویلي د افغانستان د خپلواکۍ ورځ په داسې وخت کې را رسیدلې چې افغانستان له ګڼو سیاسي، اقتصادي او اجتماعي ستونزو سره مخ او په افغانانو کې بېوزلي زیاته شوې ده. خو هغه لیکلي چې له هر څه سره سره باید د خپلواکۍ ورځ نادیده ونیول شي ځکه په خبره یې د ازادي د ګڼو افغانانو په قربانۍ ترلاسه شوې ده. د تیر جمهوریت حکومت د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله هم پر خپل فیسبوک په یو لنډ پیغام کې خلکو ته د دې ورځې مبارکي ویلي. نن د اسد یا زمری 28مه له برتانیا د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو یو سلو سلورمه کلیزه ده. یو سل سلور کال وړاندې په همدې ورځ د افغانستان د هغه وخت واکمن امان الله خان د هیواد د سیاسي خپلواکۍ اعلان وکړ او له هغې ورځې وروسته دا ورځ د افغانانو ترمنځ د ازادۍ د ورځې په نوم نمانځل کیږي. د تیر جمهوري حکومت پر مهال به دا ورځ په ولسي او حکومتي کچا په ډیرو شاندارو مراسمو نمانځل کیدله او د پلازمینې او نورو ولایتونو سربیره به په دې ورځ د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد کې هم د افغانستان د خپلواکۍ د ګټونکي پاچا امان الله خان په قبر باندې د ګلونو د ګیډیو د خودلو په ګډون د یو لړ مراسمو په ترڅ کې دا ورځ نمانځل کیده.
و موریدل چې په ننګرهار کې ځینې ځوانانو ته اجازه نه ورکړل شوې چې د افغانستان له درې رنګه بیرغ سره یو ځای د ازادۍ د جشن خوشحالي وکړي. موږ په ننګرهار کې یو ځوان سره چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له کبله یې نوم واخیستل شي خبرې کړي دي او په پایل کې مو ورنه پوښتلي دي چې دوی ته ولې اجازه ورنکړل شوه چې دا جشن ولمانځي. هغې د مرکې په پیل کې د خپلو سترګو لیدلی حال راسره شریک کړی دی.
کله چې زمنګ ملګرو په خپل منځي ناست او کله چې سبا یعنی نن په افغانستان کې د استقلال د بیرته ګټلو یو سلو سلورم کلی زوا مونږ پرون دغه ناست او کله مونږ اول خدا فکر مونږ سره پیدا شو چې د شپې باید مونږ یو مشهره ولرو لکه د تیر په سیر باندې پارکون تر راوځو د افغانستان د ملي بیرغ دغه درې رنگه رنگونه چې دا په مخ باندې و خو بیرغونه ځان نه تاوکو په دکانونو باندې ولګو په کورونو باندې ولګو خو دغه فکر زمنګ بیگانه وجل شو چې چا موږ سره ویلې مشایری وکړي د مشایری مخنیوي نه کوي ولې درې رنگه بیرغ نه به په دې اړه باندې شیر په دې مشایره کې ول کیږي نه به درې رنگه بیرغ د مشایری په وخت کې د سټیج شاته د سټیج مخې ته لګول کیږي. اما هغه چې زموږ مشایرم کم رنگه شول او موږ یې سونه غوښتل چې دغه مشایره تر پای پورې ورسو. بیا ملګرو سهار ویلې چې راځي جمع کیږو بازار ته وزو خار ته وزو او بیا به هم دغه شانتلار شو د غازی امان الله خان قبر ته بلار شو د ګلونو ګډې به ورته په قبر باندې کیدو دغه روح ته به درناوی وکو. هماغه چې موږ لاړو کله چې موږ بازار ته ورسېدلو موږ ځان سره خپل آریو ملګری ځان سره ملي بیرغ اغیسته وو کو وایو نو ډیر به ماته جالب هم وي. موږ ملي بیرغ اول ځان سره په جوبونو کې قات کړی وړی وو. موږ ویل چې خار ته داخل شو لاره کې څوک ممانعت ونه کړي عمل ته به نږدې چې کوم ځای کې غازی امان الله خان دفن دی همدغه باغ ته نږدې به بیرغونه د جبون نه راوباسو ګلونو ګډې لاس کې اخیستی وي. کله چې موږ دغه باغ ته نږدې کېږو ملګري را سره دي باغ ته نږدې کېږو موږ بیرغونه راوباسو دې وخت کې رینجر راځي څومره تمه چې زموږ د دولت نه باید کېدلی شو چې هغه زموږ امنیت ونیسي. موږ دغه ورځ په ښه جمع جوش کې ولمانځو ځکه د ځوانانو لپاره په افغانستان کې کوو په وروستیو کې دغه یو خوشحالي را پاتې وه چې موږ ورته یو کال مکمل انتظار کړو او حق هم جوړېده چې غازی امان الله خان دغه ورځ چې موږ لپاره ازادي اخیستې و باید ښه په شاندارو مراسم ولمانځو. موږ خو اول دا غوښتنه لرله د ټولو موږ په سوشل میډیا کې موږ دغه اعلان وکړو دغه کمپاین چلو چې اسلامي امارت ته ځوانان پریږدي چې ملي بیرغ سره سم راوځي او دغه ورځ ښه ښایسته په مینه ولولو باندې ولمانځي. خو کله چې رینجر راځي بیا زموږ یو څو ملګري دي چې دینه بیرغونه اخلي د وخی گزارو باندې کوي بیرغ ترې اخلي بیرغ ترې خطا کوي په بیرغ د پاسه ودرېږي و چې تاسو به سپین بیرغ راوړی نو موږ ورته ویل چې موږ په سلی رښتم تاریخ باندې د سپین بیرغ ورځ لمانځل دي موږ هغه ازادي ورځ لمانځل دي. نن د یو سلو سلورمې کلیزې د بیرته د ګټلو د ازادي ورځ ده. نن د دې بیرغ ورځ ده چې دا باید موږ ولمانځو. نو وی موږ ته اجازه رانه کړل شو چې موږ
د زینو سرچینو چې ازادي رادیو سره خبرې کړي دوی ویلي دي چې د دغه ځوانانو یو شمیر نیول شوی دی. تاسو چې دغه د امان الله خان قبر ته تللی وي او دغه حالت مو په خپل پستر ولیدل دي واقعا د اختیاري چالت ځوانان نیول شوی دی او طالبانو لزان سره وړي دي؟
بالکل نیول شوی دی. په کونړ کې هم نیول شوی دی. کونړ کې هم زمنګ ملګری واغی راته وی چې تاسو کې دغه پلان لري چې د شاه غازی امان الله خان مقبره ته لاړ شي او دغه پلان بیرته ختم کړي ځکه ول د زمنګ ملګری چې بیرغونه راوغستل ونیول شو. اما غو دا چینو له سوالې نه معلومات واغسل تم خلک نیولیو په چپلیار کې هم نیولیو کامه کې هم نیولیو. نو من بیا هم زړه نازله و من ویل چې بس زو توکل په خوده 400 وشو خو هغه سی ونه شو. خو زمنګ ملګرو نه سوک وین وړل خو وی وهل بیا زمنګ زینی ملګرو چې هغه خپل بیرغونه تاو کړل په جوبونو کې واچول هم دغه شانتي سیرونه موټر کړل بیت د غازی امان الله خان د قبر نه مخ په خپل کورونو باندې روان شول نه ډیر ناهیلی روان شول.
کلندر ته دا موي کله چې دا ست د دغه مراسم د منځلو مخه طالبانو ونی ولا ساسو د دغه مراسم څه در توایلیت غوښتنې درنه سوا
غوښتنه زمنګ دا و چې تاسو نن د ازادي ورځ د نظمنګ یو ملګری ورته وی چې تاسو په خپل ویل چې نن ورځ رخصت ده د ازادي ورځ ده ویل چې موږ رخصت درکړې خو موږ دا رخصت نه درکړې تاسو ته موږ د اجازه نه درکړې چې زمنګ د سپین بیرغ په پښتون کې چې موږ ورته په کلونو کلونو مبارزه وکړو سپین بیرغ موږ تر دې حد راورسو تاسو اوس د ملي بیرغ خپل رانیولې ده او دا په بازارونو کې ګرځوي راګرځوي د دې لپاره اجازه نشته. نه الفاظ چې د دې په خلو باندې موږ تر اغلی دي هغه شان سره به جوړ نشي
دا ننګرهار اوسیدونکي و چې نن هلته چتوی غوښتل د غازی امان الله خان قبر ته ورشي د افغانستان د درې رنګه بیرغ سره طالبانوی مخنی ولی و. ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د افغانستان روغتیایي سیستم د بودیجې له کمښت سره مخ دی او دا د 8 میلیونو کسانو د ژوند ژغورلو او د مهمو روغتیایي خدمتونو د ترلاسه کولو په مرستو کې منفي اغیز کوي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو اوسیدونکو روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي په اړه شکایت کوي، وای له دې عمله جدي ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار اوسیدونکو مریم ازادي راډیو ته وویل
ننګرهار کې حالت ډیر خراب ده، د کلینیکو دوا نشته، ډاکټران نشته، او مرکزی کلینیک هم لاړ شي هلته هیڅ ډاکټران ټول تللي دي خارج ملکو ته، نو قدر تدر کې په بازار باندې لاړ شي، بازار کې دوا واخلي، هغه ډیر جګ او بي کیفیته دواګانې دي، ساتي رم نه کلینیک خو هیڅ دوا هم نشته.
د پروان اوسیدونکو نادیه وایي یو روغتیایي مرکز د څو ولسوالۍ لپاره وي، په خبرې ناروغان ډیر وي او خدمتونه سم نه وړاندې کیږي.
در ولایت پروان خدمات صحي بسیار کم و
په پروان کې روغتیایي خدمات ډیر کم او ناتیزه دي، په ځانګړې توګه په ولسوالیو او کلیو کې نفوس ډیر او صحي خدمات ډیر کم وي. همدا دی چې د میندو او ماشومانو مړینې کچه ډیره لوړه ده، ځکه د لارې لیرې والی او د سړکونو نشتونو د نقلي وسایل او ورته ستونزې وي. یو صحي مرکز د څو ولسوالیو لپاره وي، نو ناروغان ډیر وي، همدا دی چې سم خدمات نه ترسره کیږي.
ولایت می باشد که به خاطر تراکم بیشتر مریضان خدمات صحي درست صورت نمیگیرد.
د لغمان ولایت اوسیدونکو شازیه وایي د دې د امیندوارې وریرې چټکو روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي له امله ماشوم عمر دا زیاتوي.
کلینیک او شفاخانه کې صحیح خدمات نشته، داسې امکانات نشته تر څو کې مریضان ته خدماتو کې دا قابله نرسنګ نور میمډي ډاکټران اولسم د ډیرو مشکلات سره لاس ګرځي، تر سر پلاس کې نه ډاکټر سره پلاس کې نه مریض ته بس ورک. زما خپل د سترګو لیدلې حال د چې زما وریره و 15 میاشتو ماشوم و، هغه نقصان ک شفاخانه ته لاړ تر څو د دې تداوی او شغه دې ته صحیح مات ملوشي دې متاسفانه چلته داسې او امکانات نو داسې غنو چې تر څو دې خدمت دې تداوی کړي و ډیر مشکلات دي، نو دې برخه تبيخي داسې خاص توجه تر اوسه نه ده شوی او دې انتها زیات مشکلات سر لاس وګریوان.
دا په داسې حال کې دی چې د روغتیا نړیوال سازمان یا دبلیو ایچ او د جمعې په ورځ په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان روغتیایي سیستم د بودیجې له سخت کمښت سره مخ دی. د دغه راپور پر بنسټ دا د 8 میلیونه کسانو د ژوند ژغورلو او مهمې روغتیایي خدماتو ته د لاس ورکولو لامل کیږي، او 450,000 ناروغان د ژوند ژغورلو، د درملنې د خدمتونو، د وینې د انتقال او نورو برخو ته لږ یا هیڅ لاسرسي هم نه لري. په ټکلیزه توګه 1.6 میلیونه کسان چې د عصبي ستونزو سره مخ دي، د رواني روغتیایي مشورې او رواني ملاتړ ته لږ او یا هیڅ لاسرسي هم نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان په خبر پاڼه کې راغلي لسیزه بې ثباتي، سخته وچکالي او طبي پیښې لامل شوي چې افغانستان اوس مهال د اوږد بشري ناورین سره مخ دی. میلیونونه خلک له بېوزلۍ، روغتیا او خوړو ته له نه لاسرسي سره مخ دي. دې بهیر دوی خوارځواکۍ او د ناروغیو خپرېدو له سخت ګواښ سره مخامخ کړي دي. خبر پانه کې دا هم راغلی چې پرنجونو او خزو د زده کړو او کار بشپړ محرومیت لامل شوی چې دوی لا ډیر زیانمن شي او روغتیایي خدماتونو ته کم لاسرسي ولري. د روغتیا نړیوال سازمان په خبر پانه کې راغلی چې په افغانستان کې د 5.5 میلیونه ماشومان او 3.1 میلیونه خزو په ګډون 14 میلیونه وګړي روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې هم په همدې روانه اونۍ کې ویلي ښایي د روان اګست میاشتې تر پای په افغانستان کې د 15 روغتونونو مالي ملاتړ و دروي، که څه هم د بشري او اقتصادي ناورین له امله بیلابیل بنسټونه په افغانستان کې د اړمنو او زیانمنو شمیر په یو څه توپیر سره ښایي. خو د ملګرو ملتونو سازمان بیا ویلي چې دا مهال 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د جمعې پورس په جرمنی کې میشتو یو شمیر افغان قاضیان او څارنوالانو له دغه هیواد او نور اروپایي ټولنې وغوښتل چې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې بند کې پاتې قاضیان او څارنوالان ژره تر ژره راولېږدوي. تفصیل په دې راپور کې
په جرمنی کې میشت د پخوانی جمهوري نظام لسو قاضیانو او جنرالانو د جمعې پورس په یو غونډه کې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د پخوانی جمهوري نظام د قاضیانو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. په پریکړه لیک کې ویل شوي چې د افغانستان قاضیانو په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې د 40 کلنې جګړې په ترڅ کې د نشه یي توکو د قاچاق او تښتونې لسګونه زره ترهګر او نور مجرمین د افغانستان له قوانینو سره سم محاکمه کړي او هغوی زندان ته استولي چې اوس دا کسان له زندانه خوشې شوي دي. د دغه پریکړه لیک له مخې طالبان چې د افغانستان په محکمو کې دوسیې پر مخ وړل کېدی حاکمان شول او قاضیان یې د ټولو اصولو خلاف له دندو لرې کړي، ځورولي، ګواښ ګواخلی او شکنجه کړی دی. ذبیح الله ابراهیمی چې د دې غونډې یو پخوانی قاضي او تنظیمونکی دی، د جرمنی او اروپایي هیوادونو له حکومت غوښتي چې ژر تر ژره دې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې میشتو قاضیانو ته پناه ورکړي. انور وردک ازادی رادیو ته ویل په افغانستان کې قاضیان او څارنوالان له امنیتی او اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د پخوانی افغان حکومت قاضیان په ډلیزه توګه لدندو لری شول، ځکه چې دوی په ناوړه اقتصادي او امنیتی وضعیت کې دي. نو موږ له دوست هیواد جرمنی او نورو اروپایي هیوادونو وغوښتل چې ژر تر ژره د دوی په انتقال کې اقدام وکړي.
په همدې حال کې د افغانستان د پخوانی جمهوریت نظام د عدلي او قضایي ارګانونو یو شمیر کارکونکي وایي چې په افغانستان کې په ناوړه امنیتی وضعیت کې ژوند کوي. په افغانستان کې وی خزینه سرنواله چې نه غوښتل د امنیتی دلایلو لامل په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي رادیو ته ویل د طالبانو تر واکمنۍ وروسته خپل دند له لاسه ورکړه، اوس نشي کولای په اسانۍ له کوره ووزي او هغه د طالبانو له ویرې مجبور ده چې په بیوزلۍ کې ژوند وکړي. نوموړی ازادي رادیو ته ویل
دیو باندې پڅیر مونږ ډیر الګ لکوره دی ارتیا په وخت کې وځو، تکه ډاکټر ته تک یا نور یو ورځ زدل تیم، دوه ورځې په وځای کې او درې ورځې په بل ځای کې.
په پخوانی نظام کې دغه خزینه کارکونکو درې کاله د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست د داخلي امنیت پر وړاندې د جرمونو د سیړنې په څانګه کې کار کاوه. د هغې د نداوه چې د طالبانو، داعش او نورو هغو ډلو د بندیانو دوسیې وسیړي چې د تیر حکومت پر ضد جنګېدل. د عدلي او قضایي مرکز یو بل کارکونکي چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي وایي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته ایران ته تښتېدلی او اوس په بېوزلۍ کې ژوند کوي.
متاسفانه بعد از تسلیم دی
له بده مرغه د طالبانو تروریستي ډلې ته د افغانستان له تسلیمېدو وروسته زه په افغانستان کې شپږ میاشتې پټ اوسېدم. هلته تنګ شوم، زه اړ شوم چې ایران ته ولاړ شم. دلته سخت کارونه کوم.
مصروف کار شاقه هستی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د څارنوالانو ټولنه ادعا کوي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د پخواني حکومت تر ډیر شو ډیر څارنوالان وژل شوي او تر څلوېښتو ډیر نیول شوي او شکنجه شوي دي. د افغانستان د څارنوالانو د ټولنې د شمیرو له مخې تر دې دمه شپږ دېرش قضایي کارکوونکي په مرموز ډول وژل شوي، چې د شپږ شتنو د وژل کېدو څرنګوالی د ډله ییزو رسنیو او خبري سایټونو له لارې خپور شوی دی. په ورته وخت کې د څارنوالۍ نږدې پنځه څلوېښت کارکوونکي چې ډیری د څارنوالۍ د داخلي او بهرني امنیت د جرمونو په برخه پورې مربوط و، مستقیم د طالبانو په محاکمه کولو کې رول درلود، بندیان شوي، شکنجه شوي او اوس هم تر توقیف لاندې دي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو دغو ادعاو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې څو ځلې ویلي چې د خپل مشر د عمومي بخښنې حکم ته ژمن دي او د تیر نظام د کارکوونکو د وژلو، شکنجه کولو او زندانی کېدو راپورونه یې رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو سرپرست حکومت په یوه نوي اقدام کې د افغانستان لویه څارنوالي لغوه کړې او دغه بنسټ یې د څارنې او احکامو د تعقیب پر عمومي ریاست بدل کړی دی.
اوس به په سویل کې کندهار ته ورشو. کندهار کې د لویې لارې د جوړولو د کار له سستوالي څخه خلکو شکایتونه کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل کندهار لار چې لویه ترانزیټي لار او د افغانستان د حلقوي سړک یو برخه ګڼل کیږي، نه یوازې څو ولایتونه بلکې کابل له جنوبي او جنوب لویدیځ افزې سره نښلوي. دغه راز د سپین بولدک، اسلام کلا، توري غونډي او نورو بندرونو زرګونه سوداګریز موټرونه هم هر ورځ په همدغه سړک تګ راتګ کوي. د یادې لویې لارې مسافر شکایت کوي چې د دې لارې ډېری برخې اړول شوي، خو د جوړولو چارې ټکنې دي چې لامل یې خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
نوم مې سمر ګل ده، میدان وردګ ولایت اوسېدونکی یم. مخکې بیا لاخ و یو څه، اوس خو بیخي دی خسته کون ده، دایم ټکر 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 کې لکه کابل نم څه تر دې جای موټر مونږ را پښه کړی. ډرایور خو بیخي نه مونږ نه زیات خسته کېږي، خو مونږ خپله دومره خسته کېږو. تا او دا لار د نو کار پې روان ده، داسې ډېر ضعیفه کار پې روان ده. سړک د خرابۍ او بیرته جوړېدل ډېر کم دي.
پاینی وخت کې موټر چلوونکي وایي د دې لوی لارې زیاتره پلونه او پلچکونه په بشپړ توګه ویجاړ سوي دي چې له کابل څخه تر کندهار لس ساعته لار پنځل ساعته وخت نیسي چې د دوی او مسافرو لپاره سخته ده.
زما نوم مرادی استاد یم. پنځل کاله یا شپږ کاله کېږي پر دالین موټر چلوم. دوه میاشتې درې میاشتې کېږي پر دا سړک کار شروع شوی. کار پر شروع شوی دی درغه خرابېږي سمېږي نه. موټر ما نه ده لار به شپږ ساعته موږ بل وو ساعته مول وس په جار له ساعته چا غشتلې سړی یا تکړه ډرایور رسي. نو موږ د حکومت وو دغه مسولینو صدقه خویش لور ورور ک غریبان خلګي ټکسوانان خلګي.
نوم محمد خان دی که په خو خو ان شاء الله به موږ په شپږ ساعته شپږ نیم ساعته رسي. اوس دوله ساعت لار ده اوس پر لار ډیره خراب شوی ده مخکې لار چې به تقریبا 15 کیلومتر به پر د دامن واړول هغه به جوړ کړل اوس داسې د شل واړی نیم جوړیدل نسته.
بلخوا د طالبانو د حکومت د فوایدامي